قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو کارپو او لیکوال ښاغلی معلم صاحب هم دا اوس زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب معلم صاحب، تر څو لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې د پاره ومنل.
اشنا صاحب مننه اول تاسو په ستاسو د راډیو ټولو تخنیکی همکارانو ته، همداسې چې افغانانو ته چې د هیواد بهر او یا په داخل کې د هیواد په هر سیمو کې اوسېږي خپل سلامونه تقدیموم. ستا د سلامو څخه هم مننه.
ډېره زیاته مننه، مهرباني مو ده. جناب معلم صاحب، په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه اووم پړاو خبرې دوام لري، په دوه کې د بین الافغاني ناسته جوړه سوې وه چې د جرمني او قطر د حکومت لخوا د کابل څخه د حکومت په شمول یو شمېر انفرادي اشخاصو ته، همدارنګه د طالبانو استازو ته بلنه ورکول سوې وه چې ګډون وکړي، چې دوه ورځې دوام درلودي او په یو پریکړلیک سره پای ته ورسېدله. تاسو دا ډول ناست په مجموع کې څنګه څېړي، او کوم پریکړلیک چې په دغه ناسته کې تصویب سو دغه په اړه تاسو څنګه نظر لري؟
د افغانستان مسله محترم اشنا صاحب، د څلوېښتو کالو را په دې خوا باندې تر ډېره حده پورې د افغانانو د لاسه څخه وتلې یو خبره ده. بدبختانه چې افغانان په مجموع کې، بیا خصوصا هغه روشن فکران چې په ټولنه کې موجود دي، موږ د یو کمی سره یا کمبوته سره مخامخ یو. هغه دا چې داسې یو کلتور په موږ کې نشته چې موږ د خپل مخالف سره کښینو، د خپل مخالف نظریات واورو او په ډېرو معقولو دلایلو باندې د هغه نظریات رد او یا تایید کو. دغه کلتور په موږ افغانانو کې نه و. زه د دغه غونډې څخه چې فعلاً په دوحه کې جوړه سوې وه، دا چې د جرمني په بلنه یا په اقتصادي مرسته باندې او د دوحې په میلمتوب باندې دا را سوې وه، د مختلفو ډلو نه بلکې مختلف افراد راغله دلته کښېنستل او هلته دوی ته ویل شوي هم وه چې تاسو هیڅوک د هیڅ ډلې نمایندګي نشي کولی. حتی طالب هم د امارت یا د خپلو طالبانو په نمایندګي باندې بحث نشي کولی. عمومي د افغانانو په نامه باندې د افغانستان پر مسله باندې صحبتونه کولی شي. ما ته خپله دغه یو ټکی یا دغه نقطه ډېر شوه چې نن ورځ افغانانو کې یا د بل په مرسته او یا په خپل فکرو کې څه د تغییر راوستلو له امله حد یا قل وکولی شوی چې یو د بل سره کښېنستل، یو د بل خبرې سره واورېدلې، سره له دې چې کلونه کلونه یو د بل په مقابل کې سره جنګېدلي وه، یو د بل سره خفه وه، یو بل ته ډېر ښه کمبوتات خورا ډېر په کښې کې وه. لاکن سره د دا ټولو کمبوتاتو دا چې د مختلف نظریو خلک، د مختلفو عقیدو خلک، د مختلفو تنظیمو خلک یو د بل سره کښېني، یو د بل سره ګډه ډوډۍ خوري، یو د بل خبرې سره اوري، دغه کلتور زه داسې فکر کوم چې د بهبود لپاره یا د خلکو تر مابین د صمیمیت د رایجادولو لپاره یوه ښه زمینه وه. بل بخش دا دی چې په دې کې څه فیصلې یا په اصطلاح باندې څه تصمیمونه ونیول شول، د کاغذ پر مخ باندې ولیکل شول چې په میډیاګانو کې ټولو دوستانو هغه اورېدلي دي. په هغه کې هم یو عالم نواقص موجود وه، لیکن سره د دې نواقصو ما چې هغه لومړنۍ خبره تشریح کړې چې دا د دې ګډه ناسته، دا د دې یو ځای کښېنستل، که بل راوستلي وه سره که خپله سره راغلي وه، دغه یو نیک کار و. او دوی خو کوم اجرایي صلاحیت نه درلودې د سولې دپاره، او هغه څه چې کړي وه متاسفانه په هغه کې هم ځینې اهداف د مختلفو خلکو له خوا څخه په کښې کې ځای شوي وه چې هغه زموږ د ټولنې په خیر ځکه نه وه چې نیمګړتیاوې په کښې کې وې، چې دا بیا نو دا د دوی په یولسو موادو کې هر یوه جلا جلا څېړل غواړي او پر هغه باندې بیا سړی خپل نظر ورکولی شي. زه په دې ارتباط باندې ډېر تفصیل ته د دې یولسو موادو نه ځم، خو یوه خبره دا ده چې هلته دوی لیکلي دي چې ارضي تمامیت، ارضي یا د خپلې مځکې د سرحداتو ساتل، موږ اشناس محترم دا د سرحداتو د ساتلو خبره زموږ په حکومت او زموږ د حکومت مخالفینو ته او ټولو افغانانو ته یو ډول تعبیر مفهوم نه لري. مثلا که څوک ووایي چې کم سرحدات چې موږ د خپلې مځکې سرحدات ساتو، موږ خو سل کاله کېږي چې د ډیورین پر کرښه باندې د پاکستان سره پرابلم لرو، چې په سلو کالو کې ډېر رئیس جمهوران پاچاهان تیر شول، هیڅ یوه پاچا په همت باندې د دې فیصلې یا د دې معضلې د حل لپاره قدمونه پورته نه کړل او یا پرې نه ښول شوله چې قدمونه پورته کړي، ځکه په دې معضله کې انګلستان په مستقیمه توګه دخیل و او دا هم پرابلم موږ ته د انګریزانو له خوا څخه را ایجاد شوی را جوړ شوی چې د افغانستان څخه یوه برخه او خورا زوروره او قوي برخه د مځکې او د نفوس په لحاظ باندې موږ څخه جلا کړې ده او تر دا اوسه پورې همدغه جنجال یا دغه زخم دی چې نه جوړېږي. او پاکستان هم هیڅ کله تر اوسه هم پر آرام نه دی، ځکه زموږ د هر رئیس جمهور څخه د دې لومړنۍ غوښتنه دا وي چې دا راسره په رسمیت وپېژنه. که څه سیاسي خلک، هغه سیاسي خلک چې البته صادق فکر نه لري، هغه یو د بل باندې د اتهام د واردولو لپاره لکه تاسو چې واورېدل همدغه موږ خپله په راډیوګانو تلویزیونو کې واورېدل چې د ډیورین پر کرښه باندې $50 million یې وواخیستل، $2 million بل واخیستل او یو پر بل باندې اتهامات چې هغه په دا دولت کې هم ناست دي سره وارد کړه سوله او یا پر تیرو په حکومتو باندې دا تورونه او تهمتونه ځینو خلکو چې خپل مخالف یې ولګوله. خو د پاکستان د دغه اوسني برخورد څخه چې د مسایلو سره یې کوي دا معنا لري چې هېڅ شی نه دي امضا شوي. هو یاده شوی به وي هر چا ته، حتی څوک پر مړه شوي هم وي، څوک پر تهدید شوي هم وي، د جهان له خوا څخه امضا شوي نه دي او په دغه پرېکړه لیک کې هم هېڅ نوه اشاره نه ده ورته شوی، یا د تایید او یا د رد چې دا اول د دې د مځکې د اراضي خبره وه چې په دې کې دا ډېره غټه نیمګړتیا په دغه لیکنه کې موجوده وه. دوهمه خبره چې ډېره اساسي خبره ده، هغه د سیاسي او اجتماعي عدالت د تطبیق مسله. نه پوهېږم چې د سیاسي څخه او د اجتماعي عدالت د تطبیق څخه د دغه مجلس د برخوالو درک او مفهوم څه و. دا اولس ته فرضاً زه خو چې په پوهېږم کله چې یو سړی سیاسي عدالت راولي نو هغه بیا د ډیموکراسۍ ولې ځغلي، هغه بیا ولې د انتخاباتو څخه ځغلي، هغه بیا ولې د ولس د رایې څخه ځغلي، هغه بیا ولې د ولس نماینده څوک نه راولي دلته یې نه کښېنه وي چې هغه په رایې باندې ولس رایه ورکړې وي. او په سیاسي عدالت کې خو اوله خبره دا ده چې کار د اهل کار ته باید وسپارل شي. دوی خو دا کار نه دي کړي، نه تطبیق کړي وو تر اوسه پورې، نه پخوا کړي دي او نه زه اوس ورته امیدواري لرم چې دې ته دې دي واقعا په هغه مفهوم چې دغه عدالت دی هغه دې دي ومني. څوک د چا امتحان ورکړي چې څوک دا حق لري یا دا نمایندګي کولای شي یا د ولس په نمایندګي باندې دلته راتلای شي چې ولس یې څور باندې خبر نه وي. نو دا ځینې او ډېرې نورې داسې نیمګړتیاوې لکه د اسلامي حکومت، د اسلامي حکومت خبره ډېره عامه پېچلې او مغلقه خبره ده. آیا تر احمدشاه بابا څخه تر د اوسني حکومتو پورې په افغانستان کې کوم حکومت د دوی په فکر باندې اسلامي و؟ آیا و که نه و؟ که و نو ووایي چې داسې اسلامي حکومت غواړو لکه د احمدشاه بابا، داسې اسلامي حکومت غواړو لکه د تیمورشاه، او داسې یا داسې اسلامي حکومت غواړو لکه د ظاهرشاه، یا داسې حکومت غواړو لکه د داود خان، او یا داسې حکومت اسلامي غواړو لکه د رباني، او یا داسې اسلامي حکومت غواړو لکه د اماراتو اشرف غني او کرزي. که دا یو نه غواړي نو څنګه اسلامي حکومت غواړي؟ د اسلامي حکومت څخه به د دغه اعلامیې کې تعبیر څنګه وي؟ په جهاني سویه باندې آیا د مصر حکومت، د عربستان حکومت، ماليزیا حکومت، د عراق حکومت، د ایران حکومت، د پاکستان حکومت چې دا اولس پوه شي په دې چې دغسې یو نمونه حکومت لکه په جهان کې چې ستا یا په افغانستان کې چې تیر شوی وو دغه ته دوی په دې ارزښت قایله دي چې دا اسلامي دي، او که دې ټولو ته دوی په اسلامي حکومتو باندې نه وي قایله، پس دا نو یو خوب دي چې دوی موږ ته تعبیر یې د دوی سره دي چې په خپله زعمه باندې د ده اسلامي حکومت چې د ده اسلامي حکومت کې نو هغه دي چې په ښځه پسې لرګی راخستي ښځه وه او ډبه وه ژره در سره متره وه چې دا څو نیسوې ده اوروره ستا زما په ژره څه ستا زما په اخرت څه ستا زما په ښځه څه، ته خپل کار دې کوه، خپل کورنۍ دې اصلاح کړه، خپل ځان دې اصلاح کړه، ستا مکلفیت د خپل ځان دې اصلاح کولو دي، نه دا چې څوک چې ته خپل ځان جوړ نه کړې، خپل ځان اصلاح نه کړې، خپل بیا وروسته جامعه ټولنه بله ستا څخه باید زده کړه وکړي، هغه څه راشي نه په وهلو غوټه کول. موږ لیدله په بازار کې مې ښځه چپه کړې وه او یا بیا پښو ته لرګي ورته نیولي وه وهل دي چې ولې پایچا دې پورته. نو دا هغه خبرې دي چې په دې ټوله اعلامیه کې هو دا یو عامه خبره ده چې پر عامه منفعت ځایو باندې یا پر مکتبو باندې باید بمبار او یا هلته څوک انفجار ونکړي. کشکې دا کار عملي کړي، هم ښه خبره ده.
مننه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، په دغه پریکړه لیکې په مجموع کې د امریکا او طالبانو په خبرو کې ډېر سوالونه نور هم موجود چې مبهم دي او تر اوسه واضح جواب نه دی ویل شوی، او دا چې پر کومو موادو دوی د امریکا سره په تفاهم رسیدلی دي او دوی څه ډول یو راتلونکی غواړي، آیا په دا حکومت کې شاملیږي او یا بل موقته اداره جوړوي، همدارنګه د دوی د نوم په اړه چې آیا امارت قبول شوی دی او یا بل کوم نوم لري، په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی؟
بله محترم آشنا صاحب، د امارت خبره خو که سړی تاریخ وګوري د هغې زمانې شاهد خو موږ عیني څوک نه لرو چې راشي ووایي چې د حضرت عمر خلافت څنګه وو، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلافت څنګه وو، او همدا ډول باندې د حضرت عثمان او راځه تر دا وروسته چې د عباسیانو دوره وو، د امویانو دوره وو، دا ټوله څوک وي، دغه امارتونه چې په تاریخ کې تشریح شي او یا تاریخ تشریح کړي دي، په هغو کې هم داسې یو نمونه موږ نه لرو چې هغه دې سل په سل کې هغه څه چې په اسلام کې ذکر شوي دي، په کتاب کې ذکر شوي دي، په قرآن کې ذکر شوي دي، د هغه مطابق دې عمل شوي وي. چې هغه ډېر بد تاریخ هم لرو چې اکثریت ځایو کې سړی لوستلی هم نه شي او د ویلو د تشریح کولو هم نه دي، ځکه تر اوسه پورې زموږ د ولس دا د شعور سطح دې مرحلې ته نه ده رسېدلې چې هغه ترخه حقایق چې په تاریخ کې تیر شوي دي په دغو دورو کې، که نه نو ولې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که مخالفتونه نه وای د ولس ورسره، هغه کفار نه دي وژلي، هغه خپله موږ تاسو مسلمانانو یو د بل سره. همداسې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د اولادو خبره چا ورسره رد کړي دي؟ خپله د محمد علیه الصلوۃ والسلام کورنۍ یا د هغه په مقابل کې راپاڅېدلې ده، خانم راپاڅېدلې ده، او یو د بل سره قتل کړي دي. همداسې د امویانو او عباسیانو کې همداسې کته په تاریخ کې شراتي سو، هغه ښه نوم چې موږ او تاسو ورته لرو په اصطلاح باندې د هارون رشید پاچي کې، په دې کې داسې مسایل تیر شوي دي چې اوس کې سړی بل چا ته تشریح کوي، هم ځکه خو ته باید یو سند وښیې، یو تاریخ وښیې، یو داسې چې زه وایم، یو داسې دي چې تاریخ وایي، په تاریخ کې داسې خبرې پکې راغلي دي. په دې هکله باندې زه ورځ یو خبره درته وکړم، زه په دا کور کې ناست وم، په دا کتابو باندې اخته وم، خدای تعالی دې وبخښي، زموږ او ستاسو د وطن یو سړی و محمد نادر حیوبي چې ډېر کتابونه یې هم لیکلي دي، زه تر اوسه پورې هم همیشه چې را یاد چې ډېرې دعاوې ورته کوم. دا کور ته راغلی، کور ته چې راغلی ما ته وویل استاد په څه شي اخته، ما ورته وویل دا کتابونه ډېر پراته و، ما ورته وویل که رښتیا درته وایم چې ګرځم په دا تاریخ کې داسې یو نقطه پیدا کوم چې هغه باندې سړی وکولی شي چې موږ وویاړو. ده راته وویل راسته کښېنه، زه تر اتیا مې عمر اضافه شوی دی، ما هم تر اوسه پورې داسې نقطه نه ده پیدا کړې. نو موږ په تاریخ کې داسې نقطې د ډېرو افتخاراتو داسې نه لرو چې هغه دې موږ د جهان سره په عمومي مسایلو کې تراکو. یو خو دا چې موږ وایو هغه چې وایي قاضي ملامتولم، زه نه ملامتېدلم، هغه خبره ده. نو په دې لحاظ باندې د امارت مسله هم داسې کلیر یا پاک یا صاف مسله نه ده. تعبیرونه دي، مختلف تعبیرونه دي. نو دا چې دی څه تعبیر ځینې لري، ټولنه څه تعبیر ځینې لري، او جهان څه تعبیر ځینې لري، دا متفاوت دي. نو موږ باید هر څوک د خپل فکر په اندازه باندې اجتماعي مسایل یا عمومي مسایل یا ټولنیز مسایل، هغه چې په ټول ولس پورې اړه لري، هغه یوازې د خپل فکر کې را منحصر نه کړو، پرېږدو، حق ورکړو همدا نورو ولسونو ته چې هغه خپل نظر ورکړي، هغه خپل رایه ورکړي. بیا بهترین خبره په دا اوسني عصر و زمان کې د رایې خبره ده، د انتخاب خبره ده. عمومي مجلس یې واچوو چې ډېرو خلکو هغه تایید کړي، هغه رژیم، هغه ټولنه، هغه حکومت. موږ به ټوله دغه اهلیت باید په ځان کې پیدا کړو چې په هغه پسیسو د هغه د ښهوالي دپاره، د هغه د سمون دپاره. اهداف د ټولو دولتونو څخه باید دا وي چې څنګه وکولای شي چې بشریت ته، انسانیت ته، او خپل افغانانو ته د ښه خدمت کولو، د ښه اسلام مرستې رسولو، د هغوی د صحت او د هغوی د روغتیا او د هغوی د تعلیم و تربیې او د امنیت په هکله باندې وکولای شي. موږ باید داسې یو نظام طرفداري وکړو، نه داسې چې یو خیالي شیان ووایو چې هغه په عمل کې هیڅ نه و او نه به په آینده کې څوک په دې باندې په هغه شکل باندې تدبیر کړي. پاتې شوله د طالبانو او د امریکا تر مابین، زه اصلا دغه اختلاف چې د طالب او د امریکا تر مابین کې موجود وي، زما نظر داسې دی چې د طالب او امریکا تر مابین هیڅ اختلاف نشته. اختلاف یوازې پر دې باندې دی چې پاکستان د ډېرو کلونو را په دې خوا، په خاصه توګه کله چې د 1950 کال کې په افغانستان کې یو تحول رالی او د جهان توجه د افغانستان او منطقې ته راواوښتله، پاکستان د دې منطقې ځان میراثخور ګڼي، او ځکه ځان میراثخور ګڼي او پر حق ځان بولي چې پاکستان هلته د انګریزانو او د امریکا د ګټو ساتندونکي هیواد دی، او ټول کړه د هغو د اهدافو دپاره کوي. او په استخباراتي لحاظ باندې هم د پاکستان استخبارات د نورو استخباراتو څخه ډېر پاخه با تجربه، او هغه دا چې هیڅ کله یوه خبره دوه ځله او یو ډول نه کوي. نو د هغو امتیاز دا دی چې امریکا ته هم وایي چې د افغانستان موږ ته راپرېږدي، دا باید زموږ دولت تر مشرتابه لاندې یا زموږ د پالیسۍ سره برابر هلته حکومت وي، هلته هغه څه باید دی وکړي چې زموږ سره مشوره وکړي. یو دې او ځان ته دا حق ورکوي چې موږ ډېره قرباني ورکړې ده. حتی زموږ ستاسو حکمتیار صاحب هم ډېر ځله دا خبره په دا تازګۍ کې هم کړې ده چې پاکستان حکومت ډېر متضرر شو د افغانستان په جګړه، او دومره نفوذ یې د افغانستان په حکومت او ملت کې کړی دی چې ډېرو شبکو به کړی وي، خو د پاکستان نفوذ بیخي زیات دی او ډېرو خلکو مغزونه حتی ورپرېولي او تغیر کړي دي. نو دوی د امریکا سره اختلاف نه لري. د امریکا تلاش، البته امریکا د خپل ولس په مقابل کې یو مسؤلیت احساسوي، دا د دې ځای ولس، د امریکا ولسونو چې زه دلته اوسېږم، د دوی ذهنیت د روشنفکرانو یې یا دا تحصیل یافتګانو یې زموږ د ولس سره تفاوت دي. دوی اوس کې دا روحیه راپیدا شوې ده چې کله کله په عمومي محافلو، په رسمي محافلو کې دا مسله تاییدوي، دا مسله یادوي او انتقادوي چې دا د امریکا د تکس پیسې چې د ټول ولس څخه راجمع کېږي، دا چیرې ځي، ولې مصرفېږي، او نتیجه یا فایده یې موږ ته څه ده. دغه مسله خپله د امریکا رئیس جمهوران، هر رئیس جمهور دې ته مجبوره کوي چې د دوی د خولې د چپولو دپاره یا ودوی ته یو شکل د قناعت ورکولو دپاره، د رای آینده رای اخیستلو دپاره باید یو لوبه وکړي، یو ګیم وکړي. دا حکومتونه هم داسې نه دي چې د دا دوستانو خواره څخه بده نه شي، چې دا بالکل د خپل ولس د ګټو ساتندوی حکومتونه دي. نه، دا حکومتونه هم د خپل ګټو شخصي ګټو یا شخصي ترزو د فار د ولسونو د زغرولو د فار کار کوي. نو مطلب می دادی چې د دې تر ما باندې ځکه کنن امریکا په صداقت سره وغواړي چې په افغانستان کې او یا حتی په دامنځکه کې جګړه ورکه شي، زه په دې عقیده یم چې د دې نقش نسبت د نورو ممالکو په تناسب باندې 30% زیات دوی کولی شي چې دا جګړه مهار کړي، دا جګړه ودروي، دا جګړه او درېدلی دادی چې دغه اوس حالت کې تاسو دا امتیازات به د دې خبرو لیدلي وي چې اوله پاکستان ته دا امتیاز ورکړي چې هلته د بلوڅ حرکت چې هغه تر اوسه پورې ډېر پیاوړی شوی لا هم نه دی او پیاوړی نه دی، او هغه څه غواړي؟ هغه خپله ازادي غواړي. د ازادۍ کلمې د خفه کولو دپاره دوی هغه ته ترور لیست کړي د پاکستان د خوشحالۍ دپاره کوي. اوس هم د دې دپاره پاکستان لومړیتوب لري نسبت و افغانستان ته. نو زه په دې عقیده یم چې د طالب او امریکا تر مابینځ اختلاف نشته، دا یوازې د دغه ولسونو د مصروفولو او دا جنګ ته د مشروعیت د پیدا کولو یو بهانه ده.
تاسو پاکستان ته اشاره وکړله، دا اوس هم پاکستان دا وعده ورکړې دي افغانستان ته چې موږ به د سولې په پروسه کې کومک وکړو، او عمران خان دا دی وایي په دا ورځو کې طالبانو سره ویني، او د افغان حکومت هم وعده ورکړې دي چې موږ به د سولې په لاره کې کار وکړو. تاسو د نظره آیا نظامیان او استخبارات د پاکستان به په رښتیا هم دغه وعده چې دوی ورکوي په عمل کې پیاده کړي، او د افغانستان سره د سولې په لاره کې به کومک وکړي؟
اشنا صاحب محترم وایي چې یو وار دې خطا باسي د هغه سړي د کور خراب شي چې ته خطا ایستلې، چې دوم وار دې خطا باسي هم د هغه سړي د کور خراب شي چې ته خطا ایستلې، اما چې درېم وار دې بیرته هغه سړي خطا باسي نو وایي ستا د کور خراب شي چې ولې داسې کور مغز. زه په دې عقیده یم چې د پاکستان د جوړښت او پیدایښت څخه چې انګریزانو جوړ کړی دی تر دا نن ورځې پورې د هېچا سره غیر له تروریستي ګروپو، غیر له هغو ګروپو سره چې ترور اختناق وحشت ایجادوي، د هغو سره هم په صداقت نه دي، خپلې اهداف لري، د نور هېچا سره په صداقت باندې نه ملګرتوب کړی دی او نه د هغو پر قول باندې درېدلی دي. خرجي صاحب ډېر ځله سفرونه وکړل او تر هغه تر مخه ګردو رئیس جمهورانو، او رباني صاحب خو بالکل په اصطلاح باندې کله کله د هغه ظاهري شکل باندې مخالفت کاوه، او د جهاد رهبران خو نو بیخي دوی حتی خپل د اولادو په صفت باندې یادول. نو دوی د پاکستان خبره زما په عقیده باندې باید هیڅ نور دغسې مطرح نه وي. پاکستان نه رښتیا وایي، نه صادقه دی، هغه خپلې منافع وي، او هغه ولې دومره ساده شي چې په افغانستان کې یو پر پښو ولاړ حکومت ولري؟ افغانستان که پر پښو ولاړ حکومت ولري نو هلته تاسو ته د پاکستان اوسنۍ وضع معلومه ده، او پخوانۍ هم معلومه وه چې هلته د پښتنو او بلوڅو مسله ډېر عمده جنجالي مسله ده، د هند سره د ده پرابلم دي، او دوی د دې دپاره چې ښه په دې پوهېږي چې دا د افغانستان د خوا څخه نه حمایه کېږي. او زه په دې هم ممکن پښیماني بده وي چې سړی وکړي چې کوم بلوڅ به دې خوا ته ژوند نه کوي، او یا کوم پښتون به دې خوا ته ژوند نه کوي، ځکه دا پوله خلاصه پوله ده، سرحد نه لري، په هر کلي کې چې هر څوک کښېنستي هغه بل ورباندې نه دی خبر. لکه حکمتیار صاحب چې وویل چې زه په افغانستان کې اوسېدلم د څوارلس کاله، امریکا او شپږ دېرش هېوادونه چې په افغانستان کې شتون درلودي، او دوی وایي چې زموږ څخه یوه ستن نه ورکېږي، نو څنګه حکمتیار صاحب په افغانستان کې اوسېدي د خپلې ارګاه او بارګاه سره، او دوی نه شوای په دا ټولو اطلاعاتو کشفیاتو هوایی عکاسی و دجه باندې دوی نه شوای پیدا کولی؟ یا فردن بن لادن چې دلته اوسېدي او د دې د لارې په پاکستان کې اوسېدي، ولې د جهانه څخه ورک و؟ که رشتیا جهان غوښتله یا هغه پوښتې هم پیدا کولی شوی. نو زما خبره پر دې ده چې پاکستان هېڅکله په خپلو خبرو کې صادق نه دی، د سهار خبره د ماښام سره او تر ډېرې اندازې پورې داسې دي چې سبا بېرته پر هغه خپله خبره پښیمانه دي او بیا دغه شرم هم نه بولي، ځکه د اوله سره داسې شروع کړی ده چې د اوله سره درواغ وایي. یو وخت په دې خبرو کې یو خبره دغه کومه یو سړی و زما سره په دا پاکستان کې ناست و، دی د دا تنظیمو څخه یو معتبره سړی و. یو څوک راغی د ده څخه پوښتنه وکړله چې دا فلانکي قضیه څنګه ده، خو ده داسې څه ورته وویل چې زه په پوهېدلم چې دا درواغ دي. نو هغه چې ولاړې ما ورته وویل چې دغه خبره خو واقعیت نه لري، دا خو دې خلاف ورته وویل، دا مناسبه خبره نه وه، دا هېڅ واقعیت نه لري. ده راته وویل راغله لاسونه چې در مچ کوم ډېر ټوکي سړی هم و. ما ورته وویل ولې، ویل زما تشویش هم دا و چې زما څخه رښتیا نه یې ویل شوي. ما سهم بیا چوت وم چې په ټوله ورځ خو به مې رښتیا نه یې ویلي. دا د پاکستاني تربیه ده، پاکستان په رښتیا ویلو باندې دوی شرمېږي، پاکستان په واقعیت ویلو باندې شرمېږي. پاکستان ته یوازې خپلې ګټې، هغه هم د دغه یوې معینې حلقې ګټې، نه د ولس ګټې، هغه محترمې دي. نور هېڅ نه و، اصول اسلام، عقیده، انسانیت، بشریت، دا ټول دوی ته هېڅ نه و، څه نه دي. نو زه په دې عقیده یم چې د پاکستان په هېڅ خبره باندې اعتبار کول درست نه دي، که نه معلوم به شي دا سبا او بیاګا چې دی څه کولی شي. او دا چې دی وایي چې زه د طالبانو سره وینم، نو زه داسې فکر نه کوم چې دوی دا اول ځل وي چې ورسره لیدلي وو، که دن یې لیدلي خبره خو د ده نه ده. دوی خو هم هلته سمبولیک یو څوک ناست دی، دوی خو نمایشي دي چې دا میدان ته راووزه، د خلکو سره ووینه. په واقعیت خو د پاکستان ټول حکومت صلاحیت د پوځ په لاس کې دی او هغه اداره کوي، حتی دی هم.
لکه تاسو ته اشاره وکړله، پاکستان نه یوازې د افغانستان د پښتنو په مقابل کې داسې کسان هم کړي دي چې روشنفکران یې وژلي دي او وطن یې خراب کړی، بلکې په خپله پاکستان کې هم د پښتنو پر ضد وحشانه عمل سرته رسولی دي چې همدا اوس هم د پښتون غورځنګ په مقابل کې ډیر بد چلند راخیستی دی چې هغوی وژنې، بندیانې او ډیر یې تر تهدید لاندې نیولی دي. لکه تاسو اشاره وکړه، بلوڅو غورځنګ یې په امریکا باندې یو تروریستي ډله اعلان کړله. د دغسې اعمالو چې د پښتون غورځنګ په مقابل کې دوی سرته رسوي، پایلې به څه وي؟ او په مجموع کې د پښتون غورځنګ او په راس کې منظور پښتون دغه اوسني حرکت د دوی په مقابل کې تاسو څنګه چړي؟
کورودان آشنا صاحب، پاکستان په منطقه کې د مردارو اوبو یو ډنډ، او هر ځای چې خزدک غماش یو چټل شی وي هغه هغو ته ځان رسوي. تاسو د جهان ترورستان، ټول د جهان دغه ترورستي حلقې ډلې ګروپونه، هر یو چې د فعالیت لپاره په جهان کې د تخریبي فعالیتو لپاره کار کوي، د هغو پناهګاه پاکستان. او دا همدغه امریکا او انګلستان دوی حمایه کړله، جوړ یې کړه عربي شیخان پکښې. تاسو دا د تلک خرس کتاب او یا دا نور څه کتابونه چې په دې هکله باندې چاپ شوي دي هلته وګوري، ویل موږ د افغانستان د حکومت پر ضد د جهان څخه 100,000 تنه ترورستان راټول کړل او پاکستان ته مو راوستل. دا 100,000 تنه چې په هغه وخت کې راغلي دي، زه په دې عقیده یم چې اوس خو به تر 100,000 څخه هم اضافه شوي دي. او دغه د ترورستانو مرکز چې اوس دی تقریبا 80,000 مدرسې په هغه منطقه کې فعاله دي، دا بل هېڅ شی نه تبلیغوي، هېڅ روحیان نه ورکوي. دا یوازې او یوازې د اسلام ضد او د بشریت ضد تربیه ورکوي، او دا ټول خلک په دغه روحیه چې وی وژنه، پوست یې که مړ یې که وی غورځوه او بس ځه جنت، بل هېڅ لار ستا د جنت د رسېدو نشته، نورې ټولې لارې پر بندې کړي. حال دا چې جنت په علم، جنت په پوهه، جنت په بشریت د خدمت، جنت په مرسته رسولو دغه انسانانو ته، په همدې باندې مشر کېږي، لکن دوی وژیا مړې که ترورې که وی وژنه بس جبالا روان. نو پاکستان د مردار اوبو ډنډ دی، هر خس خاشاک هلته ډنډ کړي او هر خس خاشاک ته هلته غذا رسي. بله خبره دا ده چې د پښتنو سره چې په دغه سل کاله باندې هلته دا ظلمونه شوي دي او دوی د علم تعلیم تحصیل اوبو او ټولو هغه شیزونو څخه چې د انسان دپاره وي او یا د پنجاب دپاره وي و هغو ته دا مرستې نه رسولې. او علاوه پر دې باندې هغه ملیشه یا پوځونه یا لیویز قوتونه چې د دوی هلته پراته وه، هغه هر پوسته هر کنډک هر ټولۍ او هر غونډې په هغه منطقه کې یو مستقله پاچهي وه د دغه اولس د ځورولو دپاره. د دغه خلکو وینه دوی ته مباح وه، دوی وهل، دوی ټکول، دوی د کورو راایستل، حتی دوی دلته دغه د حیثیت و د ناموس خبرو ته هېڅ نه وه ارزښت نه ورکاوه. هغه عنانات چې د پښتو کلتور و هغه یې ماتاوه او دا خلک یې بې علمه او بې سواده ده کول. همدغه ځوان او یا نور ځوانان په ټولنه کې چې هر وخت راپیدا شوي دي لکه منظور، هغه دوی په مختلفو شکلونو باندې په یوه نامه په بل نامه په د کفر په نامه او د اسلام په نامه او د هند د جاسوس په نامه او یا د افغانستان د جاسوس په نامه باندې ډېر ژر له منځه وړي. دغه ځوان چې راپیدا شو دی وکولای شوای چې حد اقل په بعضې میټینګو کې، خو زه په دې باور یم چې تر لس زره تنه زیات خلک خصوصا ځوانان ډېر کم به سپین ژیړي وو. او یو غټ فکري تحول چې هلته راوستي اوس هلته د ښځو ونډه اخیستنه په داده دوی په نهضت کې چې دا بالکل یو نوی انکشاف و. البته په پښتنو کې، په پښتنو کې چې معمولا زموږ د جنګ او د غیرت د جنګ کیسې و افسانې راغلي دي، د جنګ د غیرت په افسانو نه بلکې په واقعي کیسو کې زموږ سره ښځو مکمله ونډه اخیستې ده د خپل توان په اندازه باندې. همیشه و جنګیالیو ته چې د انګریزانو په وړاندې باندې به جنګېدل او همداسې تر دغه تاریخ څخه پخوا د هر یرغلګر په وړاندې به جنګېدل او همدغسې دغه د روس په مقابل کې چې جنګېدل او یا حتی اوس چې د امریکا په مقابل کې جنګېږي، دغه ښځو دومره نقش بازي کړی دي که موږ حق ورته ورکړو یا اجازه ورته ورکړو تر نارینه وو به دوی ډېره برخه اخیستي وي. ځکه تا ته غذا پکوي، تا ته ډوډۍ پکوي، تا ته اوبه راوړي او هغه حقوق چې یا هغه وظیفه او مسؤلیتونه چې دوی ته سپارل کېږي هغه خورا په امانتداري باندې سرته رسوي. او متاسفانه زموږ بد کلتور او د مذهب څخه ناوړه تبلیغ دا کړي وه چې دا د ښځو پر خوله یې لاس ورنیولی و، د ښځو ازادیګانې یې سل کړي وې، ښځه یې د څو روپو په مقابل کې خرڅول، ښځه یې د څو روپو په مقابل کې نه د بدوی په مقابل کې مړی نارینه وو کې، جهالت نارینه وو کې، جنګ نارینه وو کې، لاکن غم یې ښځې ته ښځه د یو حیوان په صفت باندې موږ ورکړی ده او د په هغه غم کې یعنې په هغه بدله کې په تاوان کې مو ورکړې ده. د دې ژوند حیثیت ابرو عزت ته مو هېڅ نه دي کتلي او خپل ځان مو خپلې اوږې مو سپکې کړي دي چې دا په پښتو دا واقعا غیرت نه دی غیرتي. لکن نن ورځ په پښتون غورځنګ کې چې زه وینم په هر ځای کې چې وي د ډېرو ځایو څخه دغه اعتماد پیدا شوی دی، دا کورنیو دا باور پیدا کړی دی چې دغه هم بشر دی او زموږ سره برابر حق لري په میټینګو مظاهرو ناستو کې په مارشو کې ورسره برخه اخلي. زه خپله د پښتنو دپاره د دغې منطقې دپاره او دا امیدواري لرم چی کداغ نور هم حمایتی ملاتاری وشی د دغو مردار و اوبو د دنده چکه دا پشتانه په بل دول بانی نسی راوطالی او یادان نسی جنی خلاصوالی د دغو مردار و اوبو پر شاوخوا بانی دغا بیچاره مخلص پروتی که همیشه تحدید تاقیر او د یواز کار زور و توانایی ده دی پا بسکیلی کنی لیکن من پا دی که دا شعور را غیده رسوی دی زه خپل شخصا دقت شراغ لاست رو دوام او ملاتاری کن او دا یو نیق اقدام دی ش اقدام دی او کر وقت اقدام دی امید لرم چی طول اولسون که اخوات پراتی دی که دی خوات بیل دی چی پشتون و تاجک و ازمک وانی سر تقسیم سو دو دو زوانان و چخه باید ملاتار بیسی او دا حمایت چی او زک حمایت چی چی زمور او دا دی طول و دا افغان اولس او دا دو پشتونو مشترک دشمن هم دا پاوز دی چی اوز برحاله پا منطقه کی جنگ جکری خلاصی دوانده اخصاده
په افغانستان کې کڅوم اکثریت خلکو د دې ملاتړ کړی دی اما یو شمیر د ګوتو په شمیر کسان د دې سره مخالفت لري او پر ضد یې څرګندونې کوي چې تېره ورځ سید اساق ایلانی په نامه په پکتیا کې د ځوانانو ته د پښتو غورځنګ پر ضد خبرې کړي دي که څه هم په رسنیو او فیسبوک کې دا ډېرې زیاتې غندل شوي دي تاسو د دغسې کسانو په اړه چې دوی د پښتون غورځنګ ملاتړ نه کوي او پر ضد یې څرګندونې کوي څه نظر لري
نن آشنا صاحب د دغه کورنۍ سوادک و تاریخچا ټولو افغانانو ته خصوصا تحصیل یافته ځوانانو ته معلومه حقیقت به ډېر ضرورت نه وي چې د دوی پر کورنۍ سجره باندې د دوی پر فساد باندې د دوی پر اجنتوري باندې چې دوی د پردو په تحریک باندې راغلي دي زموږ تاریخ د دې شاهد دی چې موږ او تاسو چې هر ځل په افغانستان کې د منور طبقه راغلې ده یا یو ذهنیت راپیدا شوی دی چې د هغه سره د وطن د ازادۍ فکر چې د هغو سره د وطن د ترقۍ فکر چې د هغو سره د وطن د پرمختګ فکر وي هغه همدغسې خلکو ټکولی د دغسې خلکو پر لاس باندې جهان را تحریک کړي دي هغو استعمال کړي دي او زموږ اولس یې په ټکولی زموږ د اولس د نه زده کړو څخه زموږ د اولس د نه پاهمه څخه همدغه استفاده شوې ده بدبختانه زموږ اولس زموږ ټولو تیرو شاهانو سره کړي وو چې د علم تعلیم تحصیل څخه لیرې ساتلي وو او د همدغې ورځې دپاره یې ساتلي وو چې هر پیر و ملنګ هر بغدادی پیر او یا د پولې خشتي د مسجد هر هغه انګریز ملا ږغ پر وکړي او د دې احساسات تحریک کړي چې بس سر یې چټ مالې ګیلام راځي پر راوځي پر راګرځي همداسې مو امان الله خان وټکاوه همداسې مو مشروطه خواهان ټول نهضت وټکاوه همداسې مو د ویښ زلمیانو همداسې ناکامه کړه همداسې مو ټول مترقي قوتونه په همدغه ډول باندې په همدغه شکل باندې په همدغو پیرانو باندې چې دا په واقعیت کې انګریزانو ته خدمت کول دي بل هېڅ نه او زموږ د ولس د نه پوهې څخه استفاده کول دي او هغه د دغو شیانو پر ضد باید اوس تر ډېره حده پورې زما په عقیده باندې هغه پخوانۍ خبرې نشته نن ستا د خبرې په تایید کله چې ما د سید اساق ایلانی دا خبرې واورېدلې او دم په فیسبوکو کې ډېرو ځوانانو ښه ځینو خلکو خو ډېر افراط وکړي ممکن دا شخصي حریم مسله په موږ افغانانو کې یو څه باید زما په عقیده ټول دوستان مراد کړي سره له دې چې دوی بیا نه مراد وي لیکن منور خلک باید دا شخصي حرام ته د چا نو ځما ډېر څه ولوستل چې هغه د دوی پر کورنۍ باندې د دوی پر ښځو باندې د دوی پر ممکن وي زه نه وایم چې دوی به داسې نه وي لیکن زموږ دپاره لازمه نه ده موږ باید خپل کورنۍ د دوی کورنۍ عفت خپل کورنۍ عفت وګڼو دی که بودی که نگودی تا حقوب شی دقا چی دا کوری خط دا پایمالا کولو بحث و نکو جامعه پیجنی طولنه پیجنی مجه باید معرفی کو مد ببی رسوایی و کو اما دقا دا کورنی مسئله اللہ تر او سفوری مر دا عرفا پا شکل باندی ذهنیت نلرو زما پا حکیده زمج پا طولنه که دقا کورنی تا چی مر احترام ولرو مر روی گونجی دی هم خدای راسلی که د دې ذهنیت د هغو په حق باندې دا د یو وظیفې له مخې دي ځکه اوس پښتون د تحفظ مؤمن یا دا غورځنګ د منظور پښتون تر مشرتابه او یا نورو دوستانو تر مشرتابه لاندې پیاوړی شوی دی علت یې همدا دی چې پاکستان دې ته مجبوره شوی دی چې طالب یې دلته وای کښېنولی دي درسره خبرو ته او دا زور د بل چا نه دی دا د دغه غورځنګ څخه د دوی د وهم د ترس خبره ده او د بل دغه بلوڅو د تحریک خبره وه هغو دوی دې ته مجبوره کړلی چې دلته دا خبرې په دا شکل باندې راوړي او هلته هغه غورځنګونه چې هلته دوی ته دستي برحاله سرخوږی پیدا کوي هغه وټکوي نو زموږ دلته ټول هغه حلقې چې د پاکستان ډېر اعتمادي دي هغه ټول لاس په کار شوي دي او د پښتون غورځنګ پر ضد باندې تبلیغات کوي امید یې چې دوستان خپل دوست او دښمن اساسي دوست او دښمن وپېژني خلکو که مو دا دنیا سمه نه وه آخرت مو قطعا نه سمېږي زه د افغانانو ته دا خبره کوم ټولو خلکو ته هر څه په دې دنیا کې دي د آخرت ګټه هم په دې دنیا ده او په دې دنیا باندې هغه وخت ده چې ستا ژوند جوړ وي ته د یو انسان په صفت په ټولنه کې ژوند وکړې ستا د عباداتو دپاره لازم شرایط برابر شي اوس خو چې ته دې نفقه ارامه ده ډوډۍ دې ارامه ده کالي دې د غلا دي په جیب کې دې پیسې د غلا دي د رشوت دي د فساد دي د چور دي او یا وږی تږی یې نو بې واده یې نو ته به ستا به کومه عقیده سمه شي څنګه به سمه شي په کوم روحیه باندې به ته وکولی شي چې خپل عبادتونه وکړي زه دا یوه خبره غواړم چې خدای وکړي د موضوع څخه لیرې ولاړ نه شم موږ چې په اسلام کې دا دوه بناوې لرو چې یو یې رکنونه دي او بل یې شرطونه دي دا رکنونه پنځه رکنه چې موږ لرو چې کلمه و لمونځ و روژه و زکات و حج دي دغه هر یو خپل ځان دپاره شرایط لري که ته شرایط مهیا نه وي درته شرایط یې برابر نه کړې نه دي لمونځ صحیح دي نه دي کلمه صحیح ده نه دي حج صحیح دي ځکه دا د هر شي دپاره یو معین شرایط چې د هغو شرایطو د رفر کولو وروسته ستا عبادتونه خدای قبلوي او هغه په ښه ژوند کې کېږي هغه په پاکه فضا باندې کېږي هغه په حلاله فضا باندې کېږي هغه په صنعت و زراعت پرمختګ باندې کېږي هغه د علم په حاصلولو کېږي موږ خدای نه شو پېژندلی چې ځان ونه پېژنو هر هغه وخت موږ خدای پېژندلی شو چې موږ اول ځان وپېژنو سړی چې ځان نه یې پېژندلی نو هغه به خدای څه وپېژني دغه خلک چې تر اوسه پورې د دغو پیرانو په پښو کې لغړي دغو خلکو تر اوسه پورې خپل ځان نه دي پېژندلی کله چې ځان نه یې پېژندلی خدای ګرسره نه شي پېژندلی امید یې چې زموږ ځوانان زموږ منورین نر او ښځه خپل علم تحصیل ته زده کړو ته توجه وکړي اول ځان پیدا کړي بیا وروسته خدای تعالی او جهان پیدا کړي نو په دې لحاظ باندې د پښتون غورځنګ پر ضد باندې یا د هغه په مخالفت کې خبرې کول دا د ایشای د پروژو څخه یوه پروژه ده ما په عقیده هر څوک چې کوي هغه د ایشای لپاره د ایشای د ګټو د ساتلو لپاره خپله وظیفه او مسؤلیت سرته رسوي
مننه غواړم اخر سوال دا وکړم په داسې حال کې چې داسې مبهم مذاکرات د امریکا او طالبان ترمنځ روان دي او که چیرې دا مذاکرات هم نتیجه ورکړي نور مخالفین هم پاتې کیږي چې هغه داعش او یا نورې هغه ډلې دي چې خپل طالبان دي اوس دا مذاکرات نه مني همدارنګه د بلې خوا څخه د ولسمشري انتخابات لپاره هم کمپاین دي او د بلې خوا څخه ویل کیږي شاید موقته اداره جوړه شي په عین حال کې بیا دواړو لورو جنگ ته زور ورکړی دی او ملکیان وژني په دغسې یو نامعلومو بحراني حالاتو کې ستاسو د نظره د روشنفکرانو او د مترکي ګوندونو او نورو شخصیتونو چې هغه پر افغانستان زړه سوزي دنده څه ده چې وکولی سي افغانستان د دغه اوسني بحران څخه نجات ورکي او په هیواد کې سوله او آرامي راسي، خلک په آرامه سره خپل ژوند وکړي.
مننه اشنا صاحب. زما په باور باندې پاکستان هغه مجبوریتونه لري لکه ما چې تر مخه تاسو ته وویل، او امریکا هم دغه ضرورتونه لري لکه په خپل ملک کې چې د انتخاباتو مسله را روانه ده، دوی باید د خپل اولس ته یو څه ولري. د پاکستان هغه ضرورت او د دغه ضرورت هر یو د خپلو منافعو دپاره کار کوي، زموږ دپاره، افغانانو دپاره، چې موږ هم ضرورت لرو او تر دې ډېر ضرورت لرو، تر دې ډېر ضرورت په دې باندې لرو چې زموږ اولس مري. زموږ هغه اساسي او بنیادي روحیه چې د انسانانو په مابین کې راپیدا شوې ده، چې هغه د علم تعلیم سره علاقه مندي ده، هغه راوژني. نو زه هم د افغانانو دپاره په کار دا ده چې دا وسنجي چې موږ د پاکستان د ګټو دپاره خپل اولس وژنو او که د امریکا د ګټو دپاره. موږ باید خپل اولس ته ترجیح ورکړو نسبت ته، یا خپلو ګټو ته ترجیح ورکړو نسبت د امریکا و ګټو ته، نسبت د پاکستان و ګټو ته، او د ټول جهان و ګټو ته. د روشنفکرانو، منورینو، افغانانو، مسلمانانو، هر څوک چې هلته ژوند کوي، د هغو ته مې هیله دا ده چې همدغسې غونډې وکړي لکه دا اوس چې په دوحه کې وسوه، یو د بل سره خپل د نظریاتو تبادله وکړي. مثلا ما ولیدل چې په دوحه کې طالبان، او تاسو ټول ولیدل، ده هم په کاچوغه ډوډۍ خوړل، چې تر پرونه پورې په کاچوغه ډوډۍ خوړل، پر میز کښېناستل، او یا په دغسې عصري تشنابونو کې لکه دلته چې موجود وه د هغه څخه استفاده کول، زموږ په ټولنه کې کفر و. تاسو په دې خبره باندې خبر یاست چې دغه میکرویانو ته چې اول د واره دوی راغله، چې دا میکرویان یې دغه ول دا کفارو جوړ کړي دي، او همداسې به هم ویل کېدله چې دا کابل باید په دابل مخ راواړو. متاسفانه چې هغه چې هم وکړله چپه کوي وینه راوه، دغه زموږ په ګټه نه دي. دغسې کارونه زموږ د جامعې، زموږ د ټولنې، زموږ د ولس، زموږ د آینده په ګټه نه دي. د مکتب سره علاقه مندي، د تعلیم سره علاقه مندي، د زده کړو سره علاقه مندي، او هر افغان ته زمینه مساعدول چې هغه په خپله او د خپلو اولادو باندې تعلیم و تحصیل وکړي. یو لار د روشنفکرانو، منورینو دپاره دا ده چې دوی سره له دې چې فکري اختلافات به لري، دا فکري اختلافات دشمني باید ونه ګڼي. دا فکري اختلافات طبیعي حق دی، د هر چا جلا برداشت کوي، د مسایلو څخه، د پیښو څخه، د واقعاتو څخه په جلا توګه متاثر کیږي، لیکن دغه همت باید پیدا کړي چې یو د بل سره د خبرو د لارې دغه مسایل د عاقلو انسانانو په صفت باندې حل کړي. هغه یووالی دی، اتحاد دی، د ګټو تقسیمول، داسې تقسیمول دا یا نمره بندي کول چې څه شي زموږ د اولس دپاره اولیت کې حق لري، چې د هغه څخه موږ حمایت وکړو، ملاتړ یې وکړو، وې ساتو، او نور یې ښه تقویه کړو. زه په دې عقیده موږ هېڅکله د نظام د نړولو فکر به خپل اولس ته، ځکه ډېر نظامونه موږ او تاسو ونړول، ډېر کورونه هم په کښې کې خراب کړل، ډېرې منډې په کښې کې بورې شولې، او ډېر ماشومان فقر ته، ځوانان فقر ته، زاړه فقر ته، تحصیل یافتگان فقر ته کښېنول شول. زه موږ ولې د یوې اشتباه پر سر باندې بله اشتباه کوو، او د یوه ګناه پر عوض باندې بله ګناه کوو؟ موږ باید تکرار د ګناهونو ونه کړو، موږ باید تکرار د اشتباهاتو ونه کړو، موږ باید د خپل د جامعې هر سړی خپل ورور وګڼو، هر سړی خپل ښځه خپله خور وګڼو، هر ښځه خپله مور وګڼو. موږ ولې د خپلې ټولنې یا د خپلې مور خور د بې عزتۍ دپاره بډې راوهلي؟ هغه هم یو انسان دی، خدای تعالی پیدا کړی دی، په دې جامعې کې ژوند کوي، د انسانانو سره مشترک حقوق لري. موږ د جهان څخه په ټولنه کې وګورو، ما تر مخه تاسو ته په اولو خبرو کې وویل چې موږ څه ډول یو اسلامي جامعه او ټولنه باید جوړ کړو. آیا دغه ټول نیکي مسلمانان دا ماليزیا، دا عراق، دا افغانستان، دا پاکستان، دا عربستان، دا ترکیه، آیا دلته اسلام هیڅ نشته چې هلته ښځه کار کړي، هلته ښځه ټولنه کې ژوند کړي، هلته یې تحصیل یافته ګران روشنفکران د عمومي ګټو په خاطر، د مملکت د ګټو په خاطر په یو واحد غږ سره راوځي؟ تاسو همدغه پاکستان ته وګورئ، سره له دې چې هلته یو عالم ګروپونه بازی موجود دي په فکري لحاظم سره متفاوت دي، د قوم د ژبې په لحاظ سره متفاوت دي، د پنجابي او سندي بانې سره متویشل شوي دي. تاسو وګورئ کله چې د مملکت عمومي منافع راشي په پارلمان کې، دا ټول یو ډول رایه ورکوي، هغه د ولس د عمومي منافعو د ساتلو دپاره سره واحد متحد، سره له دې چې موږ د چټلو اوبو ډنډون بولو. تاسو ایران ته وګورئ، تاسو همداسې ولاړسئ، د ترکیې ته وګورئ، تاسو د مصر روس دې ته وګورئ، تاسو د عربستان ته ولاړسئ، او دا ټول اسلامي نړۍ ته دغه دوحه چې ده اوس دوی په کښې کې ناست. تاسو دلته وګورئ، د ده سره یو ځای پر څنګ باندې ښځه ناسته ده، او په هغه ژبه هسې ناسته ده، دوم داسې دا سترګې ورته نیولي دي، نه وي لکه هغه لیوه چې یو ځای په اصطلاح باندې ده، داسې اکثره وخت کسان د کړي دي، څنګه دا سترګې داسې وچې ورته نیولي دي؟ ځان دا پرېږدي، دا خلک پرېږدي، دا ټولنه پرېږدي، خپل انسانان دي، حقوق لري. نو د روشنفکرانو څخه مې غوښتنه دا ده چې سره یو شي، سره یو موټی شي، واحد دریځ پیدا کړي د خپلو عمومي منافعو د ساتلو دپاره. موږ بې له یووالي څخه، بې له نږدېوالي څخه، بې له یو موټی والي څخه، او هغه اصل څه شي دي؟ د مشرتابه باندې جګړې. ولې جګړه ده؟ خو راسه انتخابات دي، رایه ده، انسانیت دي، یو بل ته د فشست سترګې کتل دي، یو بل ته احترام کول دي، پروا نه کوي. فکر دې زما د فکر سره برابر نه وي، لیکن په نږدې تماس کېدلی شي چې فکرونه هم سره یو شي. څوک چې پوهه هم غوړېږي په مملکت کې، دغه ځوانان، دغه خلک، دغه تحصیل یافته ګان باید یو د ورورګلوي فضا په دا جامعه او ټولنه کې حاکمه کړي. دا زموږ په خیر کارونه دي. نور پاتې شو دغه اوس حالت چې یو په یوه ډله پورې مښتې دي، بل په بل ډله پورې مښتې دي. دا هم د ځانه سره په یوازې سر د افغانستان مشکل څوک نه شي حلولی، هېڅ ډله، هېڅ ګروپ، هېڅ جبهه، تر څو چې ټول په متفق باندې، په اکثریت باندې د رایو سره راټول نه شي، پر یو واحد میز باندې سره کښېنوي، او ګډه ژبه سره پیدا نه کړي، خپلې ملي منافع تر خپلو شخصي منافعو لوړې ونه بولي، همدا ټولنه کې به دغه حال. نړیواله ټولنه خپل ضرورتونه لري، او دا به تاسو وګورئ کله چې دا د انتخاباتو مراحل په دې ځای کې تېر شي، بیا دا مسله سړېږي چې اوس نتیجه ورکړله. یو څه موږ افغانان هوښیار شولو، سره له دې اختلافاتو موږ سره کښېنوستلو، موږ یو بل سره ومنل، یو بل مو سره وزغمل، دا به زموږ په خیر، د طالب هم په خیر ده. او په دې هم باور لرم چې نور پاکستان له طالب څخه خپل ځان بېغمه کوي، او د جهان خوله له ځانه څخه باش، ځکه هغه د طالب بدیل په ټولنه کې اوس تقویه کړي دي، په خپل پاکستان روزلي دي، چې هغه دغه نور افراطي ډلې دي، دا ډله زړه شوله، لکه څنګه چې د مجاهدینو څخه خپل په اصطلاح باندې دغه ځینې حمایت ځینې کم کړي، او د دې سره پرېښول. زه په دې عقیده چې پاکستان طالب هم همدغسې کوشش کوي، نور طالب تر ابده پورې نه شي حمایت کولی. طالب ته هم نه ده په کار چې د خپل ولس سره نور جګړې وکړي. کله چې د مذاکراتو خبره راځي، کله چې د خبرو ته میز ته سره کښېني، د افغانانو سرتاسري غوښتنه دا ده، زه په دې عقیده یم، هېڅوک د دې مخالف نه وي، چې یو اور بند او دس بند مه وژنه خپل ورور، مه وژنه خپل دغه اوس پرون په غزني کښې اوس مغه چې پېښه شوې ده، دا ماشومان، دا شاګردان، دا مکتب ته تلونکي، دا خپل اولاد وګڼه، دا خپله خور وګڼه، دا خپله مور وګڼه، چې دا ستا مور ژاړي، ستا خور ژاړي. هو دا بانه چې امریکا بمباری کوي، هغه هم ته، دا هم ته، موږ وایو چې امریکا که زه ورته سره متحد شو، امریکا ته مشترکن ویلی شو چې زه به مخد شه. نو بله خبره، د موقت حکومت تا یاده کړه، بله هر حکومت شری چې د ولس لپاره خیر ورسول شي. زوامه چې دغه د موقت حکومت خبره چې نظام چپن نکی ما ته دا نه ده مهمه، ځکه واقعیت هم دا دی چې دا نظام دا اوس چې دی هم که څه هم رایې ګیري سوې ده چې دا ښه پروسه وه، زموږ د ولس لپاره دا د رایو راچونې سره د عادت کېدو له مخکې دا یو ښه پروسه ده. هر څه که نیمګړې وه لیکن بیا هم یو پروسه وه، یو نوم وو، یو غږ وو، څه خلک راووتل، رایې صندوقو ته ولاړل. دا چې جانکیر خپل اهداف درلودل یا امریکا هغه وټاکي په دې کې هېڅ شک نشته، هېڅوک پښیمانه نه دي. دا چې افغانستان اشغال دي په دې باندې هم هېڅوک نه دي پښیمانه، لیکن همدغه اشغالګر حکومت کې چې موږ او تاسو یې ګورو چې اشرف غني په راس کې دي، د ده په راډیو تلویزیون کې زه خلک وینم چې هلته د ده څخه په یو کیلومتر کې حتی خپله په ارګ کې خلک ناست دي و ده ته په ډېرو شدیدو انتقادو باندې حتی په شخصي حریم باندې د ده تعرض کوي، لیکن دی ناست دي هغه ته نه وایي چې ولې، هغه تلویزیون نه تړي چې ولې د ده پر ضد خبرې وکړلې، هغه ژورنالیست نه وژني چې ولې د ده په مقابل کې خبرې وکړلې یا د ده د حکومت په مقابل کې. اما طالب وروره ستا چې 60% خاوره په لاس کې ده، ته ما ته راته ووایه په کوم کلي کې ستا پر ضد باندې تا خلکو ته د مظاهرې حق ورکړی دي چې ته د ده په کور کې پټ وي، هغه کور یې بمبار شو چې ته ولې زما په کور کې پټ وي. ته وایه چې دا زه هغه په خپله خوښه ما ته ځای راکړی و؟ نه، قطعا نه. ته توپک کښېږده، ته توپک مه درسره وړه، ته توپک مه درسره ګرځوه. ته بیا ورشه چې څوک تا مچیي، چې څوک ستا لاسونه در مچیي، څوک تا په کلي کې پرېږدي. اوس خو توپک پرېږدي، توپک ته هر سړی احترام لري. دلته هم دغسې ده، موږ وایي تاسو یو کلا ده توپک څه خیر سره راتېر شي، د ورونو په شان سره کښېنئ، تعلیم دروازې خلاصې کړي، د مکتبو دا چې اوس خلک وایي چې هاخوا ته د مکتبو دروازې خلاصې دا تبلیغاتي شکل دي، خو هغه خلک پوښتنه کوي چې څو تانه د کانکور ته راغله، په کانکور کې کامیابه شو. تاسو یو څو کسه وښایاست نر یا ښځې؟ نه، نه دي راغلي. دا مکتبو دروازې خلاصې څه مفهوم لري؟ دلته خو د هغې پوهنتون هم خلاص دي، دلته خو کالج هم خلاص دي، دلته خو درس هم روان دي، دلته خو زده کړې هم روان دي، دلته خو ساینس او ټکنالوژي هم روانه ده. ته هم دې ته زمینه مساعده ته پرېږده ده، او ستا خوا ته په همدغه شکل باندې هر څوک په جرات در تلای شي، هلته در زیادای شي. دلته خو زه وینم په تلویزیون کې ناست چې د طالب په نمایندګي خبرې کوي، دولت بد وایي، امریکا ته بد وایي، لیکن په هغه تلویزیون کې ناست دي تر هر چا معتبره ناست دي. آیا ستا په منطقه کې څوک هسه داسې شته چې پر تا دغسې انتقادونه وکړي او بیا په ازاده پښه ستا په منطقه کې وګرځي یا ول؟ نو دا هغه تفاوتونه دي چې خلک خو نور نه ړانده دي، نه کاڼه دي، او نه په دې شعار غولېږي چې زه شریعت غواړم. شریعت څوک نه غواړي، کم یو د شریعت سر مخالفت او کم شریعت، شریعت خو ته په خپل تعبیر باندې تعبیره مننه آشنا صاحب، زه په دې عقیده یم چې خدای وکړي ستا وخت نه ډېر زیات نه نیولی.
خواهش کوم، ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپوه او لیکوال ښاغلی عبدالقیم معلم صاحب، ستاسو د شو څرګندونو او ښه معلومات نه زیاته مننه. تاسو ته بریالیتوبونه غواړم، خوښ او سرلوړي اوسئ.
کور ودان محترم آشنا صاحب، زه بیا هم په آخر کې تاسو ته او ټولو هیوادوالو ته سلام او احترام تقدیموم. خدای وکړي چې زیاتې خبرې مې نه وي کړې، ستا د ډېر وخت راکولو څخه یوه نړۍ مننه.
ډېره مننه، خدای په امان.